تا درود دیگر بدرود. خدا نگهدارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خپرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. د هلمند په نادلي او نواب ولسوالیو کې د سختونو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. که بیرته له طالبانو سیمې ونیول شي د ساتلو ډاډ شته. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر اخیستی دی. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
دفاع وزارت تایید کړ چې هلمند کې دوه هلیکوپټرې لوېدلې دي. لغمان کې 14 نن سهار 3 تنه ووژل او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکوپټر لوېدلې او لامل یې 9 تنه وژل شوې دي. د وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته شیبه وړاندې د دغه پیښې په اړه داسې ویل:
متاسفانه دوبار هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشی نه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوې او لوېدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوې دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
دوی وایي چې دغه پیښه څیړي. اخواله هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان پکې لېږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوی نادلي او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو دریو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د 40 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول کیږي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو په مخامخ جګړه کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. هغه وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه وخت ورسېده چې د امنیتي ځواکونو په پوستو یې حمله کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والی ویان اسدالله دولتزی شیبه وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیتي قمندانۍ د پولیسو استخباراتو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي 14 کې اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي، خو دا معلومه نه ده چې ټپیان پولیس دي او که ملکیان. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پرون په لسګونو ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ښځو اعتراض چې د پرلت وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د قرقیزستان ولسمشر سورونبوی جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې ده. د ولسمشر دفتر ویلي چې جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پورانه و. جاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی و، تیره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشې شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر 15 د پارلمان انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیگ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړ. د اعتراضونو په ترڅ کې د دې پارلمان مخکینی رئیس د داستان جمع بیکوف هم استعفا کړې وه. د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له ارمنستان او آذربایجان څخه وغوښتل چې اوربان رعایت کړي. بورل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګلا وروف سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو په مشرۍ د منسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د اوربان پر ژمنو عمل وکړي او په غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 28 راهیسې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي، پکې د دواړو لورو په سلګونه سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. او وروستای خبر هم دا چې کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی په کوید 19 د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپتان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علائم نه لري خو په کور کې قرنټین دی او وضعیې ښه بلل شوی. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالدو وروستی وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی و او لیکلی و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
له اسدالله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند په نادلي او نوه ولسوالیو کې د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي که دغه سیمې بیرته ونیول شي د ساتلو ډاډ یې شته.
طالبان ورباندې نه کوي نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. په خوست کې په یوه لویه غونډه کې ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی دی.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین میرمنې ترسره کړي او د میرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په ملاتړ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي دوه اړخیز تړون موده په پای ته رسېدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 ته په صفه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په امراست وړاندې کوم. د هلمند په نادلي او ناوي ولسوالیو کې د سختون خطر راپورونه ورکول کېږي. د غرض د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو د دوه هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه تېره نیمه شپه په ناوه ولسوالۍ کې رامنځته شوې او ویل شوي چې دواړه هلیکپټرو کوماندو ځواکونه ښکته کړي او بیرته یې ټپیان انتقالول چې د پورته کېدو په مهال سره ټکر وکړ او ولوېدې. علت هم تخنیکي ستونزه بلل شوې ده. د هلمند په ناوې نادلی او د مرکز لهکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو څلورو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي په راپورټ کې واورو.
مننه. له هلمند ولایت نه د جګړې ترڅنګ د هلیکوپټرو مرګزوب له خبر هم ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د دوو هلیکوپټرو د سقوط لامل نه تنه سپاره کسان وزل سوي دي. دغه وزارت مرستيال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دو بار هلیکوپټر قوای هوایي کشور شبه گذشته
د افغانستان د هوایي ځواک دوه هلیکوپټر تیر شپه د جګیدو پر مهال له تخنیکی ستونز سره مخ شول او سقوط یې وکړ. د هلیکوپټرونو سپاره کسان په شهادت رسیدلی. دفاع وزارت دغه هلیکوپټرو مخامخ کېدل څرنګواله او لاملې څېړي.
هلیکوپټرو وو مشکله تخنیکی را بررسی میکنه.
د هلمند ولایت په یوش میر سیمه ولسوالیو کې له څلور ورځو تنه نیه 15 ورځ ده جګړه روانه ده او د تازه شمیرو لمخې د همدغه جګړو لامل شاوخوا 15,000 خلک بې ځای سوي دي. د هلمند ولایت د سیمه ایزو چارواکو په خبره د دغه ولایت څلور امنیتي حوزه باباجي سیمه په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې ده. په دریمه ولسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د نادلي ولسوالۍ له مرکز پرته په ټول ولسوالۍ کې په ټول سیمه کې جګړه روانې دي. همدارنګه د هلمند او کندهار ترمنځ لوی لار هم د طالبانو ولکې لاندې ورغلې ده. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال په خبره په دغه ولایت کې د یو دولتي روغتون البته پوسټ نومیږي همدارنګه ایمرجنسي روغتونونو ته ملکی خلک پولیس او طالبان چې ټپیان دي لګول شوي دي. نور صاحب همدارنګه مونږ په قطر کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم لیوغړې سره خبرې وکړې. له حبیبه سرابي وایي چې دا جګړه به د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې لا ټکنۍ او ستونزو سره مخ کړي. د دوی غوښتنه دا وه چې باید دا جګړه نه یوازې په هلمند کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې چې هر چیرې جګړه روانه وي دې ته د پای ټکی کېښودل سي. بلخوا طالبانو هم د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته لیکلی دي چې دوی همدارنګه په دې هلمند ولایت کې جګړه روانه ده. دای تایید کړه چې لا هم جګړه روانه ده. وایي چې ملکیانو ته په جګړه کې مرګزوب لا اوښتی ده. نور جزئیات به هم له اوریدونکو سره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریکو. بلې نورې صاحب
فیروزه جان عزیزي له تاسو نه مننه. بیا هم د هلمند د روانو جګړو په موضوع کې تمکیه ګوده هلمند ولی ویلي له شپږو میاشتو راهیسې طالبانو په هلمند کې د پراخو حملو پلان ترتیب کړی و. دغه راز چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په نتیجه کې به ډېرې هغه سیمې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي بیرته ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ډاډ شته؟
زما مشوره دا ده چې واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي د هغې نه که سرتېری چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي، یو خو به قوت زیات وي، بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي، اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. واړه بیزونه او واړه ګارنیزونونه که چېرې د هغې نه تیر شي په دې وخت کې، ځکه د سولې خبرې روانې وي او طالبان د غوربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري هغه باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي. سوال پوس په دې باندې ټینګار وکړي چې لوی بیزونو کې ځای په ځای شي، نو بیا به ورته ساتل هم اسانه وي او اکمالات به هم اسانه وي. که نه وي دا جګړه ډېره اوس مشکله ده، ډېره سخته ده، ژمی هم را روان دی. نظم مشوره دا ده.
د هلمند والی وای ویل شپږو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې دغه پراخ عملی پلان کړی وي که خبره هم داسې وي په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي دي؟
د افغانستان وسلوال پوځ خو زموږ سرتېري او افسران ډېر قهرمانان دي، اتلان دي، په ټول په خپل سر او وینو باندې خپل هیواد ساتلی دی. په هلمند کې هم ټول وخت خپل هماغه منطقې چې ورته سپارل شوي هغه ساتلي دي او دفاع وزارت هم ټول وخت د هغې اکمالات کوي او نوې سرتېري بدلېږي او نوې وسلې او دا ورته اکمالوي. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدي کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو، خو هغه هسې خبرې دي، په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقي دي ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ په قربانیو کې هیڅ شک نشته دی، هیڅ نوه یو سرتېری هم دې ته به حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي. خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي، دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وي. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستي د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه، اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې په څلورمه حوزه کې یا ناحیه کې دوی برید کړی دی. هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي، د افغانستان د وسلوال پوځ او پولیس ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې مثلا بریدونه ودري یا اوربند وکړي. هغوی هلته د سولې خبرې هلته روانې دي، مګر دوی بریدونه کوي. دا د افغانستان په ګټه نه دی، نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ملت او د خلکو په ګټه ده. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودري، اوربند وکړي، د سولې خبرو ته ژمن شي او په دې تقدیم یې دوی کولی شي. او دا خو د شلو کالو ښودلې ده چې نشي کولی چې په زور باندې انسان حکومت سقوط کړي او یا دوی خپل مرام ته ورسېږي. زما عقیده دا ده چې هم دولت او هم طالبان
اوربان سره وکي او د اوربان لارې د سولې مذاکرات پر مخ باندې بوزي او تر څو چې په افغانستان کې دایمي سوله رامنځته شي. هر څه د تجمن نه وي، هغه ګناه کوي، اشتباه کوي او بریالیتوب ته نه رسیږي.
بلې، یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي، دغه عملیات ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسي وګړو ته د مرجوب له مخنیوي وشي؟ اوس هم د جګړو له امله شاوخوا ویل کېږي 15,000 کسان په هلمند کې بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دقیقه شمېره د ولسي وګړو د مرجوب له هم نشته.
ګوره، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکی تلفات راکم شي، کچه راکم شي، مګر د مخه نیول ډېر مشکله ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسوال پوزم که هر څومره کوښښ وکړي او عملیات باید هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کېږي. په خپله طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری و چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کورونا ویروس د پرختیا لامل سکل د دې ادارې په وایدو کې سلويخت میلیونه افغانۍ کمښت راغلی. د دې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل د کورونا او قرنټین له امله د دوی پروازونه تقریبا صفر ته راټیټ شوي وو، خو په وینا یې چې اوس بندیزونه لرې شوي او بیا ځلې د افغانستان له خاورې تیرېدونکي پروازونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي اوس د افغانستان پر خاوره د تیرېدونکو پروازونو شمیر په سلر ویشتو ساتونو کې 130 څخه تر 140 ته رسیدلی. د افغانستان له فضا د تیرېدو د یو پرواز حق العبور اوس مهال $100 ده او د روان زیږدیز کال د جولای میاشتې راهیسې به $950 ته لوړ شي. په کابل کې نن یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو تولیداتو د پرمختګ، د نویو محصولاتو پیژندنه، په ښه قیمت د اجناسو خرڅلاو، د داخلي تولیداتو د ګټې اخیستنې او په هیواد کې د پانګونې جذب په موخه دغه نندارتون پرانستل شوی. په دغه نندارتون کې 50 غرفې دي چې پکې تر ډیره د افغانستان کورني تولیدات او لاسي صنایع پکې نندارې ته ایښودل شوي. نوموړي چې د غنندارتون د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی، د افغانستان اسلامي بانک په افغانستان کې د نړیوالې سوداګرۍ خونی، حرکت مؤسسي او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي دا ډول نندارتونونه د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره مهم رول لري او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي دواړخیز تړون موده په پا پایته رسیدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټولې اټومي وسلې او همداراز چین شامل شي، خو روسیا او چین له دې وړاندیز سره موافقه نه ښیي. عصمت څاروان ته وښه شو.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونه کړي چې ورسره د دواړو خواو ترمنځ د اټومي وسلو د ورستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوږدولو پر سر پر اصولو موافقې ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2010 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اتمی وسلې محدودوي، خو که د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نشي ټاکل شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په یولس ساعته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاین پلازمینې هلسنګي ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یوه جوړجاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگټن یوه تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اتمي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. ده دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصولو موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وه. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اتمي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټار تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی په پراخه کچه د اتمي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازی وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات دي موافقه ونه کړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اتمي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اتمي خولۍ شامل وي، او همداراز د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي، او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی. خو بلنګ سیلی وایي امریکا له روسیې سره په هره موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس بهتر دی افغانستان موضوعاتو تر اگرزو دی. خوست پگردون دی افغانستان پا بیلا بیلو ولایتون که یو شمیر خزو دی جمهوریت پا پلوی او پتی رو اتلسو کلونو که دی دوی پش جون که دشته پر مختگونو دی خونده تو پا ملاتر یو میلی کمپاین پیل کرده. پا دی میلی کمپاین که خز دی غندو للاری لافغان حکومت طالبان و نریوالو بنسطنو غواری چه دی قطر دی دوهی پا بین الافغانی خبرو اترو که دی خزو دی حقونو مسلاو دی شته پر مختگونو ساتل که دل پا پام که ونی ولشی. پا دی مناسبت پا خوست که هم یو غنده جوړ شوی و دی ازادی رادیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الو خیل پر رپورت لری.
د سیشن به پورز د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو پشان په خوست کې هم یو شمیر خزو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان خزو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په اتلس کالو کې سره وړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مطرح کړي دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیرو 19 کلونو کې د خزو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
کله چې نوی ایواتوم کالو د نظام راغی موږ ته نورم ټولګي پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد موږ سلګونه 2015 لرو، لسګونه لسانس لرو، په څنګ کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف موسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستی دی ښځې.
خوستی فعالانی وایي افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوسن د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلي نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي. د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړې ده. کوي به هیڅ کله به د افغانستان د مېرمنو حق چې در پول هم کېږي دوی به خپل غږ اوچتوي او سلامي مظاهرې به کوي او هر طریقه چې کېږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدني فعال نادیا باوری ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورته غاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي، خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاس ورکړي دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به هم تاثیر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي، نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزلی، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه یې ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې بهلري.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري کې غوړې چې په افغانستان کې روانو جګړو په تیر بیا په هلمند کې د ورستیو شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د افغان بسمت سواتل شمیرې لاره کول شي چې پیغامونه راوستوي او اوس به هم تاسو پیغامونه وورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخې دي.
تاسو له پیغامونو
زه ګلرحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. یم د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومې پایتم چرغلی دي هغه زورواکو په خپل جبو کې چاولی دي. نو دلته د داس وجود نشته د جنکیو. د 19 کاله کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټوله د سواد پورته دلته ټوله څه تیاره ده په دې ولسوالۍ کې. نو ما دولت نن خواهش دی چې موږ ته مکتبونه جوړ شي دلته، د موږ جنکیو وړ کې مکتبونه ووي. طالبان نیم نه پرېږدي، طالبان خو په وردګو کې یوه توره تیاره راوستلې ده.
زابل ولایت د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په سپتخوند باندې خبره کوم چې زموږ ټول کرنې حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوې نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که د لارې څخه کېږي، باید مارکیټو ته، نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي، تر څو زموږ دغه کلني حاصلات په نسته باندې نه شي ولاړ، هغه خواري او تقریبا زموږ عادت لار نه شي. ځکه اوس په داوس کې متو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده، بلکې د هر دهقان، هر بزګر د ځان څخه توانې دي. نور مو پر الله سره وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
او سم تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې مو راسته. ولی عبدالنافی افغان لیکلی، طالبان او امریکایانو دواړو لور د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولسته رسیږي. کریم الله له زابل نن لیکلي، طالبانو له جګړو معلومیږي چې سوله ورته مهمه نه ده، غواړي خپل وحشت او ظلم بیا پیل کړي. دا کار نه اسلامي او نه هم انساني ده. دا ډله غواړي خپلو شومو اهدافو ته د ظلم او جګړې له لارې ورسیږي چې دا خوبونه دي له مغزه وباسي. اجمل مسعودزي له پکتیا څخه لیکلي، حکومت او لوس د هلمند د جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشیا او یو شمیر هم جنرالان دی او جنگ کوي او پلان دی پلچکونو خرابول او د پخو سړکونو خرابول دی. کور موادان چې پیغامونه تل راستوي په پیغامونو کې تاسو خپل نظرونه منعکسوي. دا نظرونه د ازادي راډیو ندی په مونږ هم ستاسو پیغامونه لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. خو د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د افغانستان په وخت د ماسپښین په دوو بجو هم د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه مه هیروئ. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې د اسدالله الدین استډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټر لویدلي چې له عمله یې نه تنه وژل شوي. بل ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته ورغلی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د شلو تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کېږي. دغلته د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دغه کسان هغه مهال وژل شول چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې بریدونه وکړل. د لغمان په مرکز مهترلام کې چاودنې درې تنه وژلي. دغه چاودنه نن سهار د مقناطیسي ماین له کبله وشوه او هدف یې هم د پولیسو یو موټر و. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هلته قومي مشرانو او سپینګیرو د دغه پرلت ملاتړ کړی دی. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدراعظمۍ څوکۍ ته د صادر جعفاروف د نومولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې ده. او په د فوټبال مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کورونا اخته شوی.
اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل بشپړ وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو چې خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی بل مسکاهو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. په دې عملیاتو کې 30 کیلوګرامه چارس، 40 کیلوګرامه تاریاک او 100 اندازه هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. په یو بل پیښه کې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړی چې په نتیجه کې 16 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دی. په پروان او پنجشیر ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل د پنجشیر ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول چی له پنجشیر څخه بل ولایت ته قاچاق کیدل. پولیسو په یو بل پیښه کې د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه تاریاک ونیول. دا تریاک په یو موټر کې پټې خودل شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. د نشې موادو د قاچاق د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوی دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو دیرش قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. امنیتي ارګانونو د یو پاکستانی په ګډون دا دیرش کسان د نشې موادو د ولس قضیو په تړاو نیول چی له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له لاسو څخه نیولې بیا تر دیرش کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو سره په مجموعي ډول 215 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین او 40 کیلوګرامه تریاک نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د خوست ولایت پولیسو د 40 کیلوګرامو چرسو د قاچاقو مخه ونیوله.
د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ پولیسو د دې ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چارس ونیول. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې په تېر یو اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، پروان، زابل، کندز، تخار او پنجشیر ولایتونو کې 15 داسې خلک نیولي چې نشه یي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول. د یادونې وړ ده چې له دې کسانو سره 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
تدابیر ما یس که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که ای ساختار را ادغام بسازیم.
په یو بل راپور که بدا هم واورو چی په بدخشان ولایت کې یوې کورنۍ تشل کلنی نشه ورسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
در منطقه شغنان مردم عجد سیازو بازا بود.
پخوا در شغنان خلق لسلیمان شاد چه خپازه بود. خو اوز چی دید الله پا فضل جوشه وی خلقی دیر درانوی کوی.
په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بې سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
پام چې ونه خوځېږي، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژای پولیس
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې
وقومندان زه ولاګه چالاکي کوم.
وس خبرونه محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د سالګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تېره بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشه یي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې سته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشه یي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا یې له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل سوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو ترڅنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي، ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري، ځکه دا تشکیلات د یوه منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع بی دلیل نیستم که
موږ دا اندېښنه نه لرو چې دوی د وطن ساتنې ته ژمن نه دي، ځکه دوی د وطن دفاع ته ژمن دي. زموږ پروګرام دا دی چې د یوه معیاري تشکیل او یوې منظمې پروسې له مخې به د دوی دا تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي، او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوز کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې، خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه سته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي، نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواک سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې وي، محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري، نو دا که سلا کېږي سبا مجبوراً داسې یا مواد مخدر خواته مخه کړي یا لاړ سي د طالبانو سپونه ته ولاړ سي. له دولت باندې موږ غږ داسې دوی ته په عین وخت کې چې مخکې له ده مدغم کېږي، اول دوی په یا د اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیت ملي په سپونو کې دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړه شي.
محمد ایاز ترنکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
راضا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنی حال اخلو چې په خوای نه شاکوله، خو اوس بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې یوې کورنۍ شرکاله وروسته نشه پرېښه او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. د دې کورنۍ غړو په تیرو شلو کالو کې د نشې له امله نه کار کولی سوای او نه هم اولادونه ښوونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته وو. سلیمان شاه ازادۍ راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او مېرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره معتاده شوه.
زه زما میرمن او لور می شل کلم اوتاد وو. ما په خوا ډیر اس نه کدل لودا، خو ټوله می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو را څخولاړي. خو د الله په فضل می لدریو کالو راهیسې نشه پری کړه.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده. خو شل کلین نشي ټوله شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پریښودلو له امله دردونه زوروي وایي چې په کور کې د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو وروسته زه موتاده شوم او تر ما وروسته مې لور موتاده شوه. تر هغه وروسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی، ځکه مو پریښود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میړه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه یي موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو ویش کلنه لور ګل بیبي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولې وای چې د مور او پلار د نشو له امله زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار معتاد شول، زه هغه مهال ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشی کړی، له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي، خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وایي چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
د منطقه شغنان مردم عید سیازو بازا بود.
په خو د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دی د الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضي دي او دی هڅوي چې بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ څه شل کلنې نشې وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دوی ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لی آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د علاج موضوع ترازو. په کابل کې د معتاد میرمنو او ماشومانو د درملنې 53 زروختون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتاد میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تر رخصتې دوه ورځې د معتادونو لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یوې ډاکټرې مریم سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی د معتادونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاملي مشاورې لرو. همغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دینی درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
بلومړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته ستاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکوو او دوی ته معلومات ورکوو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشاورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا سترونه مو باندې وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده، بیا پس لاغه بستر تر راوړو.
کله چې تاسو یو موتات خزینه چې دلته تاسو مرکز ته راغلی، نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوئ تداوی په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحلې لري، یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره ده، او دویمه مرحله چې باستوانایی ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مخته بوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاورې، فاملی انګیزشي، ګروپي او فاملی دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهي ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهي ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لري مناطق کې ولرو هغه ته هغه ساحې چې مونږ پوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکوو او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دي که دوی خپل کورونه کې دي؟
مونږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او لا کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدلی دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کیږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوئ که یو ځای؟
مرکز یو دی، خو اتاقونه د ماشومان او غټانو بیل بیل دی، ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایی یو رنگ مختزی نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایی د ماشومانو چې ده بیا مونږ دوی ته صنف لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهانی دي، او هغه مونږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل لپاره ریلاپس نسی.
پس لیت داوینه تاسو کوم پروګرامونه لري چې دغه خزینه متعدین بیا هم متحد نشي؟
من مونږ فالو اپ یا تعقیب پروگرام لرو چې په دې په یو کال کې مونږ مریض تعقیب لاندې نیسو یا زو هغوی بررسي کوو چې په اول درې میاشتو کې هر هفته زو، بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد زو، بیا پس له هغه هر میاشت یو وار زو. چې په دې کې مونږ د مریض بستوانی کوي چې دوی بیرته مواد استفاده ونه کړي.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد خزی سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله، هو، کورنۍ ډېر مونږ سره مرسته کوي. تر هغه چې کورنۍ مرسته ونه کړي د پروسه به کامیاب نه وي. هغه فهم نه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه ښځه یې ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او مونږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق وي، نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه پنځوس بستره دلته چې تاسو ښځینه معتادینو ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو. کله چې زموږ منتظره لس ډېر شي، بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظیر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه یې پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام زوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اون زما غزون پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بمولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوي میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه من دا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړې دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نظیره، ډېر ډارن یې، او بولنو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تېر.
یاره نظیره، ډېر ساده یې، دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهیږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پیژنې چې عملیه پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه. وا وا قسمت خور به
یاره نذیره ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې د کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما با ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته هڅه پوڼۍ رانیسي. چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. لکه تر خو به نو خامخا منی. تا نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته. له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، بوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوې پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملی یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکي کوم؟ ما ویل زه عملی یم، دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته. هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها، ته مې دې کالو نیجې ته وګوره. زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅې. ته خو سم قاچاقبر یې.
و قومندان صاحب، دا مې ټوله ذخیره ده، لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوشي که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.